شپږ بجې شوې. دا سدي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعته خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي چارو کې طاهر شمشاد راسره مرستندوی دی. سلامونه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشي او په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر کابل ته لاړ شي. خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له فرشته جلال زید څخه اورو.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره به د مرکچي پلاوي په جوړښت کې د ګوندونو استازي نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت پرمختګ بللی دی. او د ایران د پارلمان څلور غړي په کورونا وایروس اخته شوي دي. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي په جوړښت کې به د ګوندونو استازي نه وي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي ویلي چې د دې پلاوي د جوړېدو په اړه له ګوندونو سره مشوره شوې خو د هغوی استازي به یې غړیتوب ونه لري. په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې که دوهې ته په مرکچي پلاوي کې د دوی استازي ونه اوسي، دوی به دا بهیر ونه مني. په افغانستان کې تر سل زیات سیاسي ګوندونه رسمي فعالیت لري. کله چې تیر وار څه باندې 200 کسیز پلاوی له کابل دوه ته د تګ لپاره تیار شوی و، د افغانستان حکومت یې تر جدي انتقاد لاندې کړ. طالبانو د کابل پلاوی ته د تمسخر په ژبه دوران عمر کړی و او جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر هغه وروسته مکرراً د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې چې بیا به دوه ته ورا نه برابروي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سبا کابل ترسیږي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ څرګندولو لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. د افغانستان د جمهور رئیس بیان نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به سبا غرمه په ارګ کې په یو ځانګړي پروګرام کې ګډون کوي، خو صدیقي د نور جزئیاتو را ورکولو ډډه وکړه. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته د افغانستان په اړه څرګندونې وکړې او وویل چې بین الافغاني خبرې د افغانستان د مسلې سوله ییز حل پیدا کولی شي او بس.
We are closer to a peace agreement than ever before.
دا وای مشتر هر بل وخت په افغانستان کې د سولې موافقه ته نږدې یو. ناتو بخپلې هڅې جاري وساتي چې د مذاکرو لاري سولې ایز حل پیدا شي. موږ ګورو چې په ورستۍ یو میاشت په افغانستان کې تشدد ډیر کم شوی او موږ ډیر نږدې شوو چې امریکا او طالبان به د سولې موافقه وکړي. ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان خلک سوله غواړي او ناتو له افغانستان سره ولاړه ده. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت ګام بللی. امریکا او طالبان سبا د سولې موافقه لاسلیک کوي. شاه محمود قریشی نن پر فیسبوک په دې اړه یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی او ویلی دی:
Tomorrow is a big day for Afghanistan and both sides.
دوی سبا د افغانستان او افغانان لپاره یو لوی ورځ ده. له دې سره به افغانستان د سولې او روغې پر دور حرکت پیل کړي او بین الافغاني خبرو ته به لاره خلاصه سي. شاه محمود قریشي هم د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره دوه ته تللی دی. د ایران د پارلمان څلور غړي په کورونا وایروس اخته شوي دي. په ایران کې د کورونا وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د ایران د پارلمان یو غړي محمد علي وکیلی نن پر ټویټر لیکلی چې د استازو د مجلس څلور غړي په کورونا وایروس باندې اخته پیژندل شوی دي. په ایران کې ډیر خلک کورونا وایروس وهلي دي. حتی د شوزو او کورنیو چار لپاره د جمهور رئیس مرستیاله معصومه ابتکار هم کورونا وایروس وهلي ده. په ایران کې پورستیو څلورویشتو ساعتونو کې په کورونا وایروس د مړو شمیر څلورو دیرشو ته لوړ شوی دی. په ایران کې د کورونا وایروس 388 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون چارواکو خبرداری ورکړی چې چین او روسیه هڅه زیاتوي چې پرمختللي فضایي ټکنالوژي جوړ کړي او په دې ډول د امریکا متحده ایالاتو متحدان یې په فضا کې له اوسني برلاسي موقعیته وباسي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسی په برخه کې د مرستیال پر چوکۍ ناست جیمز اندرسن د امریکا د کانګرس د استازو مجلس یو پلاوي ته پرون وویل چې روسیه او چین د پرمختللي ټکنالوژي پر رامنځته کولو کار کوي چې داسې فضایی راکټ جوړ کړي چې په فضا کې د امریکا د ګټو هر ټکی چې هغه مهال چې فضایی ګواښونه کم ول او رامنځته شوي وو په نقشه کړي او ویولي. په بیلاروس کې د کورونا ویروس لومړی مثبت پیښه ثبت شوه. د بیلاروس حکومت پرون ویل چې په کورونا ویروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی او تیر اونۍ له ایرانه ورغلی و. په لیتوینیا کې یوه ښځه په کورونا ویروس اخته پیژندل سوې ده چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې ایټالیا ته په سفر تللې وه. په ایټالیا کې د اروپا د نورو هیوادونو پرتله ډیر خلک د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. په ایټالیا کې د کورونا له امله د مړو شمېر 18 دی او ویل کېږي چې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمېر په 350 اوښتی دی. او د ترکیې حکومت وویل چې 30 عسکر د سوریې د حکومتي ځواکونو په بمبارۍ کې په ادلب کې وژل سوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردغان وویل چې د حملې ځواب به ورکړي. اردغان وویل چې د سوریې د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکني او هوایي حملې جاري وي. د سوریې پر پوله د ترکیې د هاتای ولایت والی رحمی دوغان نن وویل چې 30 عسکر د سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي حمله کې زخمیان شوي او د دوی ولایت ته د درملنې لپاره ورور سوي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. تمه ده د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي کابل ته راشي. د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې واوري. بلور ته قطر ته د افغان حکومت پلاوی تللی. داسې اوازې وي چې دا هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسئله له طالبانو سره بحث وکړي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ ورباندې بحث کیږي.
همدا د زندانیانو موضوع مې د پانتون له استاد ابراهیمی سره شریکه کړې.
که چیرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري بین الافغاني مذاکراتو کې.
خوستیانو نن په یوې غونډه کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
په خوستیو ځوانانو غږ کوم چې د سولې او دایمي اوربند لپاره په هره سیمه او کورنۍ کې غږ اوچت کړئ.
دا به هم واوري چې د داعش په لسګونو کسان په کونړ کې تسلیم شوي او والی وایي چې تر سلو ډیر نور دې ته چمتو شوي چې وسلې پر مځکه کېږدي.
دغه دوه ورځې کې به انشاءالله تاسو خبر شئ چې سلو شل نفره نور هم را روان دي.
د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان حکومت سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی د دې مطلب په څرګندولو سره همدارنګه قطر ته د تللي افغان پلاوی په تړاو وویل چې دا پلاوی به له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. نوموړي هغه اوازې رد کړې چې دغه پلاوی به د شپږ زره بندیانو د تبادلې مسله وڅېړي. ناجه ساپي له کابله له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا شنبه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان ولسمشر سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د دغې ګډې اعلامیې د لاسلیک کولو مراسم به سبا له غرمې مخکې په ارګ کې ترسره شي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د دې اعلامیې د لاسلیک کولو هدف دا دی څو نړیواله ټولنه وخی چې له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګ هغه واضح رد کړی چې ګنې د افغان حکومت له لوري قطر ته تللی پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو خبرې وکړي. ارګمانی وایي قطر ته د تللي پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي.
د طالبانو د بندیانو په حق لبانی خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کی به یو مهمه مسله ووسی او د طالبان لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کیږي د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کیږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
ویل کیږي چې د دې پلاوي په ترکیب کې د عدلي وزارت مرستیال زکیه عدلي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق بلاکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسول شامل دي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو دوهی ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی شاهین وایي دا پلاوی موږ نه دی راغوښتی خو کېدای شي چې امریکایي لوري راغوښتي وي. زموږ د موافقې چوکاټ معلوم دی او هغه دا چې لومړی به دا موافقه لاسلیک کیږي او وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترڅ کې به زموږ 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي او له ټولو افغان اړخونو سره به خبرې کیږي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په قطر کې په دې مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت زایبه په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیره شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
د ناجي ساپی په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک پر مهال د شاوخوا 150 هیوادو استازي ګډون وکړي. قطر ته ورسو له دوحې څخه زموږ همکار احمد تکل په ټلیفون را سره دی. تکل صاحب، د دې غونډې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟ بله تکل صاحب، زما ژغ اورې؟ فکر کوم له دوهې سره مو ټلیفوني رابطه نه ده ټینګه شوې. څه ستونزه لرو له تخنیکي اړخه؟ لکه څنګه چې مو واورېدل، تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي او په دې ترڅ کې سبا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ کابل ته ځي. بیا هم هڅه کوو چې له قطر سره رابطه ټینګه کړو، خو دې پیښو ته په کتو افغانان سولې ته ډېر نږدې شوي دي که نه دي؟ دا پوښتنه مې د پانتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
د سولې پروسه کې هغه شی چې لازم و هغه تر سره شوي تر یو حده، ولې مهمه دا ده چې هغه د اعتماد فضا چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي او سولې ته د رسېدو لاره لنډه کړي، دغه د اعتماد فضا لا تر اوسه تر ډېره حده نه ده رامنځته شوې.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن طالبان له افغان حکومت سره بندیان تبادله کړي. که چېرته دغسې یو اقدام وشي، دغه اعتماد به رامنځته نه شي؟
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي، دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې شي دوی توافق سره وکړي. که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې، ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، نو د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره څه په کار دي؟ افغان نورې څه وکړي او طالبان څه؟
مهمه مسله خو دا ده چې امریکایانو له طالبانو سره هغه توافقات چې کوي، دلته باید افغان دولت د حکومي شخصیت په حیث باید وپېژندل شي چې په آینده توافقات کې چې په ناروی کې ترسره شي یا هلته دولت په حیث ون وکړي، نه د یو سیاسي لوري په حیث. ځکه دلته اوس هم په داخل د افغانستان کې اختلافات ډېر دي، حتی داسې ویل کېږي چې زلمي خلیلزاد له ثبات او هم پالنې ټیم نه هم داسې غوښتي چې تاسو خپل نمایندګان معرفي کړي. نو که داسې یو واحد ادرس موجود نه وي، نو فکر نه کوم چې بین الافغاني مذاکرات به نتیجې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، تاسو د هیئت په برخه کې اندېښنه لرئ؟ که چېرته له طالبانو سره د سولې خبرې کېږي، نو خو داسې هم نه ده چې د یوه هیئت د خبرو په ترڅ کې به دا موضوع هواري شي او حل کېږي؟ له امریکایانو سره چې د طالبانو په خبرو کې ډېر زیات ټکي هم نه و، یو کال وخت یې ونیو. د افغانانو ترمنځ خو ممکن ډېر زیات موارد وي چې په هغوی باندې بحثونه وشي، نو کېدای شي چې ورو ورو هیئت په یوه هیئت تبدیل شي او د نهایي هیئت له خاطره بیا ځانګړی هیئت له طالبانو سره موافقې ته ورسي.
دا به څو مرحلې ونیسي، خو دلته مهمه مسله د افغانستان د دولت شتون ده او دغه شل کاله کومې لاسته راوړنې چې موږ په افغانستان کې لرو دا باید حفظ شي. زه فکر کوم چې طالبان تر ډېره په دې باندې تاکید کوي چې له امریکایانو سره داسې توافق وکړي چې امریکایان باید له دې منطقې نه ووځي، وروسته له هغې نه چې هر فشار وغواړي، ځکه دوی اوربند هم نه ده کړی، اوربند هم نه کوي. د یو افزار پایښ شاید د افغان دولت په ضد استفاده وشي، نو دلته په داخل کې هم هغه متعارض غوښتنې دي د سولې په پروسه کې. دلته بعضې ډلې دي چې شخصي غوښتنې لري، دغې دا مسله بل لږ زره پیچلې کړې ده. که چېرته افغانستان دا په طالبانو قبول کړي چې د افغان دولت سره باید دغه بین الافغاني مذاکرات مخته لاړ شي، نو دا نتیجه ورکوي. که چېرته امریکایان دغه فشار په طالبانو را نه وړي، نو د طالبانو زه فکر نه کوم چې دوی به افغان دولت ته د یو دولت په حیث باندې یو نقش ورکړي او د یو سیاسي لوري په حیث شاید دوی ورسره خبرې وکړي، ول د یو دولت په حیث دوی دا نه قبلوي. او بله مهمه مسله دا ده چې دولت داسې غواړي لکه د حزب اسلامي چې کومه سوله وه چې طالبان داسې باید مدغم شي، ولې طالبان دا نه غواړي. طالبان وایي چې نه، موږ به دلته موقته اداره رامنځته کوو، د موقته ادارې نه وروسته به په نظام او په ساختار او په تحلیل د اساسي قانون باندې خبرې کوو.
د پانتون له استاد شغل ابراهیم څخه په مننه له قطر سره مو ټلیفوني رابطه اوس سم شوې ده. احمد تکل په دوحه کې دی. تکل صاحب، د سبانې غونډې په اړه تازه معلومات څه دي؟
سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. شبر صاحب، په قطر کې په پام کې ده چې یو تاریخي موافقه به لاسلیک کیږي، د سبا د کپ په لسمه نیټه ده. څومره کسانو سره چې ما خبرې کړې دي، د دوی ټولو تحلیل دا دی چې دا به یو تاریخي موافقه وي، ځکه د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې دا لومړی ځل دی چې د جګړې ښکیل اړخونه په خپله خوښه او په پوره رضایت سره د جګړې ختمولو ته چمتووالی ښیي. خو ټول په دې نظر دي چې یو ور باید د موافقې لاسلیک ته سترګې په لاره پاتې شو چې معلومه شي چې دا موافقه څومره په عمل کې لاسلیک کیږي او په عمل کې پلی کیږي. او په تیره دا تر ټولو مهمه ده چې دا موافقه به لاسلیک وروسته څنګه په افغانستان کې د سولې دروستو باعث شي. دوه ته د ټولو ښکېلو اړخونو استازي دا رسیدلي دي او همداراز میلمانه دلته راغلي دي، د مختلفو ډلو د مدني ټولنو استازي، له بیلابیلو هیوادونو نه، له امریکا نه، له اروپا نه او له افغانستان هم یو پلاوی را رسېدلی دی. که څه هم طالبانو له دې پلاوي سره دا خبره رد کړې ده چې ګنې دا پلاوی د دوی په بلنه دوهې ته را رسېدلی، مګر داسې ښکاري چې د پردې تر شا یو څه موافقه شوې ده او احتمالا د دوی خبرې به له افغان پلاوي سره د امریکایي چارواکو په وساطت د بندیانو د تبادلې په اړه وي. وګورو چې سبا موافقه څه وخت په 2 بجو لاسلیک کیږي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به زه شیبر صاحب له تاسو سره اوسم.
ډیره مننه تکل صاحب. و مو اوریدل چې د احمد تکل په وینا مو واورېدل چې افغان پلاوی هم په قطر کې احتمالا له طالبانو سره ممکن په خبرو کې شکیل شي او خبري ورسره وکړي. په سبانه خبرونه کې ازادي راډیو د دغه موافقې په اړه ځانګړي خبرونه لري.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
نن د خوست لسکونو قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې د دایمي اورمند او سولې غوښتنه وکړه. دوی وویل افغانان تر دې زیات د وژنو، ویرونو او ورانیو زغم نه لري او د ټولو غوښتنه دا ده چې د تاوتریخوالي کمول دي په اوربند او اوربند په دایمي سولې بدل شي. ټاکل شوې ده چې سبا د شنبه په ورځ د شاوخوا 150 هیوادونو د استازو په حضور کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. نجیب الله خیر له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست لسګونو اوسیدونکو د تاوتریخوالي د اونۍ په ورستۍ ورځ د وی غونډې لارې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د اورکام پر ځای د دایمي اوربند او سوله وکړي. د غونډې ویناوالو وویل د دې جګړې په درد او کړاو هغه څوک پوهیږي چې د خپلې کورنۍ غړی پکې د لاسه ورکوي او یا د جګړې د نورو زیانونو پیټۍ ورغاړي کیږي. مدني فعال رفیق غروال غونډې ته په خبرو کې لښکېلو خواو د جګړې او ویرونو د بندولو غوښتنه وکړه.
جنگ تر دې بس دی، دغه قربانی تر دې بس ده چې دلته یو ځوان دی ویر منځنه کوم او بیا وایم چې دی سولې هغه مسولین چې دوی ځانونه ذمهوار جوړ کړي دي بیا ورته زری کوم چې دغه سوله را پرېږدی.
قومی مشر سمین خان ویل افغانان تر دې زیات د جګړې د ځاني او مالي زیانونو زغم نه لري، نو په ټولو قشرونو او د جګړې پر ښکېلو خواو غه کوي چې په بندولو کې خپل امکانات په کار واچوي.
زه په ټولو قومونو باندې غږ کوم، د خوست په علمای کرامو باندې غږ کوم، د خوست په مشرانو باندې غږ کوم او په ځوانانو باندې غږ کوم چې نوره د دې جګړې ته که نړیوال وي که سیاستوال وي
زوان مدری فعال فیض الله پٹھان بیا رضوانانو وغوښتل چې په هر کلي او بانډه کې د سولې غږ اوچت کړي.
زه د ټول هیواد په ځوانانو بلخصوص په خوستیو ځوانانو غږ کوم چې د سولې او د ایمي اوربند لپاره په هره سیمه او کورنۍ کې غږ اوچت کړی. د جنگ په ټول اړخونو باندې غږ کوو چې د اوربند او د ایمي سولې لپاره همدنن اقدام وکړي.
یاد غونډې ته یو شمېر حکومتي مسؤلین هم وربلل شوي ول. په دیني چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي محمد سردار زدران وویل
دا اورکم دا باید په دایمي اوربند بدل شي. د ټول افغانانو دا غوښتنه ده چې نور اوربند غواړو، په دواړو اړخونو باندې غږ کوو چې نور موږ اوربند غواړو او دایمي اوربند غواړو. موږ با عزته سوله غواړو، داسې سوله چه هم د طالب ځان کې ور محفوظ وي، هم زما د دولتي عسکر سرباز جان او مال عزت محفوظ وي.
ستاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت نیوینو بار وسوالی د غوندانو علاقے سه سرباز خبره کوم پیغام پر دم د خوشنط د کومولو په خاطر مننه یو مسول کاڅه کو چې موږ پیغامونه خبره یې او مننه جاله وسلواله سکواله نظامي ځاکو سه د رئیس جمهور امر یې منلی ده. د ټول افغانانو په مخونو کې خوشحالي ښکاري، د غلو لارو مسافر خوشاله دي، د خدای دې وکړي چې دنیا والو په زړه کې ورسته رسي. نن ما خپل سترګو او درې ته د عمر بل قبر ته ودان دی شهید مور مې ویلي یا بچانې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سولې په اړه د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمې سونه لولو. په کونړ کې د داعش په لسګونو کسان تسلیم شوي او چارواکي تمه لري چې په لنډو ورځو کې به د دې ډلې ګڼ نور وسلوال وسلې پر مځکه کیږدي. له اسد آباده رولا انوري راپور لري.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل کې 93 تنه داعش پورې تړلي وسلوال حکومت سره یوځای شول. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش خلاف هوایي او ځمکني عملیات د دې سبب شوي چې د یادې ډلې وسلوال نور له مقاومت لاس واخلي او افغان حکومت سره یوځای شي.
مصالح کسان چې په دې کې دوه کمانډانان دي درې سر گروپ دي چې وسله یې دوه میله راکټ ده او نور کلاشینکوف دي درې پایې مخابرې دي دېرش کسه بله جوپه رسېدلې ده په څوکۍ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه او کشمیر ورګانو یې بشره په کار بوخت دي.
د والی په خبره چې یو شمیر نور داعش پورې تړلو وسلوالو هم حکومتي ادارو سره اړیکې نیولې او په نږدې ورځو کې به هغوی هم له جنګ لاس واخلي.
همداسې په راتلونکي دغه دوه ورځې کې به انشاءالله تاسو خبر شئ چې یو سلو شل نفره نور هم را روان دي او دوی به انشاءالله د خپل نظام سره د خپل ولس سره د خپلو خلکو سره یو ځای کېږي. نور به د دې وطن په آبادۍ کې د دې وطن په سوکالۍ کې او د دې وطن کې د امن د تامین دپاره دوی ژمن دي.
دوه تنه وسلوال چې حکومت سره یو ځای شوي وایي
خپل نوم مې دغلی محمد یار خان دی. مشکې په ځان باندې سره پوه شولو چې په جنګ کونه ده بس ملا کې پلی را دا چولی دی ما په تا دررته او تا په ما رارته یاره دا جنگ د بل چا دی نو زمونږ خو نه دی یاره مونږ خو دا ورته وایو چې راخوشي دا زمونږ حکومت دی او راشه دلته و.
ثاقب نوم دی. زه د خلافت سره ملګری نورو ملګرو ته مې دا پیغام دی چې بس کوز دشي خپل ملک دی خپل ولایت خپل وطن دی چې دا نور روان نشي بس راخوشي.
دغه نه دېرش وسلوال په داسې حال کې حکومت ته تسلیمیږي چې په روان المریز کال کې په کونړ او ننګرهار کې اسلامي دولت یا داعش ډلې پورې تړلي په زرګونو کسان چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان حکومت ته راغلي. هغه ماشومان او میرمنې چې د کوزي پښتونخوا اوسېدونکي وي د افغان ولسمشر په ځانګړي حکم خپلو کورنیو او قومي مشرانو ته په جلال آباد کې وسپارل شوي او هغوی ځانونو سره پېښور ته ورسولي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په زرګونو ترکي پوځیان سوریې ته تللي. د سوریې په ادلب کې د لسګونو ترکي سرتیرو تر وژلو او ټپي کېدو وروسته ترکیې دمشق ته خبرداری ورکړی. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
ترکیه وایي د سوریې پر حکومتي ځواکونه یې وروسته له هغې انتقامي بریدونه کړي چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه درې دېرش ترک سرتیري ووژل شول. ناټو د دې کار له کبله دمشق او مسکو غندلي او دایې په سیمه کې له توپیره پرته ړنده بمباري بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخرالدین التون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د سوریې د رژیم پیژندل شوي هدفونه لمځکي او هوا تر بریدونو لاندې راغلي او دا به دوام وکړي. التون همداراز ویلي پر نړیوالې ټولنې شخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري آژانس ویلي د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د ناټو یو ویاند ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یا ړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتنه یې کړې چې سمدستي دې دا عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دې درناوی وکوي او د سوله ییزې حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتو له هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د ویندوی په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواوو ږغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کمه کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. روسیې نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوه جنګي بیړۍ استوي چې په کروز توغندو به سنبالې وي. روسیې دغه راز په ادلب کې د درې دېرش ترک پوځیانو د وژل کېدو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونۍ پیښې سره چې درې دېرش ترک پوځیان پکې ووژل شول او دوه دېرش نور ژوبل شول، په روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات څلور پنځوس تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نورالدین الازار منګل د پکتیا لچمکنیو ولسوالۍ لیکي له طالبانو غواړم چې خپل دریس د سولې لپاره نرم کړي. عبدالعزیز غالب لمرجی ولسوالۍ پر استولې سمسکلي کې که خدای کول سولو په سولو کې به د سولې تړون لاسلیک شي. مریم سادات له میدان وردګ لیکي لټول افغانان غوړم چې سولې ته دواوی وکړي او د دې په وینا ساعتونه تړون ته پاتې دي. خورشید د کونړ له دانګام ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي د اور کمونې په خیر تیر شوه موږ یې اوجدېدل غواړو. سمیع الله علی میتندر د پکتیا له سمکنیو لیکي د افغانانو د زړه هیله سوله ده. عبدالهادي حقمل له کندهار لیکلي دي خدای دې سوله راولي. حافظ شجاعی لیکي چې زه مجاهد یم او د اشکمش نه دای سمسته لیکم. دی وایي چې په تیرو شپږو ورځو کې د طالبانو او عسکرو ترمن کومه نشته نه ده شوې. دا خبری مجله هم دومره و. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.